نو نفوس کمیږي. نو لاندې وجنه دا که په محل کې دی که په کلی کې دی که په پامیل کې دی او حتی که د حکومت په کچه باندې وو، نو د ځوانانو دغه رول، کردار، د هغوی ظرفیت، د هغوی اثر او تاثیر، د هغوی مؤثریت له پامه غورځول شوی او دا قصدن دا کار شوی دی. او تیر شل کلونو کې د ځوانانو یو خوشبختي دا وه چې د حکومت لخوا یا کوم نړیوال همکاران دلته مؤسسات د ځوانانو د رشد لپاره، د هغوی د تقوی لپاره، یا هغوی په ظرفیت سازی کې او بیا په د پرېکړو په تصمیم ګیري پروسه کې د هغوی په سهم باندې ډېر زیات کار وشو. ځوانانو ته یو ښه طلایي فرصت و. خو په دې تېرو شلو کلونو کې بیا هم په د حکومتي چوکاټو راخواته ځوانانو خپل اصلي حیثیت او ځای نه و ځان ته ټاکلی یا هغه حیثیت نه و ترلاسه کړی. متاسفانه اوسنی وضعیت کې خو ځوانانو چې هغه چې د حکومت له اړخه کوم مراد دوی ته شوي ول یا کوم فرصت دوی ته برابر شوی هغه هم لاسه ورکړی دی. نو ځوانان د ډېر زیات مایوسي، خفګان او سره مخ دي، ځکه دوی ډېر لوی فرصتونه لاسه ورکړل.
آریان صاحب ښاغلی ګلوالی آریان را سره په خپرونه کې دی. آریان صاحب، که تاسې همدغه پوښتنه را ځواب کړئ چې دغه محدودیتونه چې په ځوانانو مخکې یا اوس لګول کېږي سرچینه له کومه ځایه راخلي؟ یعنې ولې مشران دغه فکر کوي چې که په ځوانانو محدودیتونه وي دوی ته ډېره ازادي ور نه کړل شي دا د دوی په خیر ده؟
اندې باس من منوتا امر پسې ټول هغه ته چې زمونږ راځو دي.
وعلیکم السلام.
سلامونه ونی کې ده. پښتنه مې دې وخت ده د پښتنه په ځواب کې چې ولې اوسنی حاکمان د څه فکر کوي چې په ځوانانو باندې دومره قیدات وضع شي، نو دوی ولې څه فکر کوي چې دا به دوی لپاره ګټور وي؟ زما په اند دوی ځکه د یو څه طرفدار دي تر څو دوی غواړي چې خلک د دوی تابع اوسېږي، خصوصا ځوانان، ځکه ځوانان ډېره انرژي لري. ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده، نو دا که د دوی تر کنټرول لاندې اوسېږي دوی به په حکومتوالۍ کې ستونزه ونه لري. نو یو ډول دوی ځکه داسې فکر کوي چې ځوانان دوی کولی شي په دغه لاره یې کنټرول کړي، یعنې دوی په شخصیاتو کې کار ولري تر څو په همدې ډول همدې شخصیاتو کې په کار لرلو وسله باندې دوی هغه خپل فکر نه متاثره کړي او یو ډول دې ته قانې کې دوی وایي هغه سم دي تر څو ځوانان دوی سره د دوی خبره ومني او څه ډول چې دوی خوښوي هغه سې البته حکومت ورباندې وکړو.
او تاسو د حکومت یادونه وکړله، خو په ټولنه کې هم دغه ډول محدودیتونه شته دي په ځوانانو باندې. مثال په ډېرو مواردو کې دوی ته حق نه ورکول کېږي او تصمیم د کورنۍ مشران ورته نیسي. مقصد دلته دا ده چې ولې په ځوانانو باور نه کېږي؟ ولې فکر کېږي چې ځوانان نشي کولای پرېکړه وکړي، نشي کولای یو کار وکړي؟
البته د دې ستونزې چې ولې په ځوانانو باور نشي کېدلی هغه لوی دلیل یې البته کلتوري اړخ دی، کلتوري برخه ده. متاسفانه زموږ په ټولنه کې حتی د اسلام مبین دین دموږ کلتور څخه اغېزمن دی، یعنې څه ډول چې موږ ته دموږ کلتوري ضروره کوي په هغه ډول یې تفسیروو او هغه شی د خپل ځان په نفع د کورنۍ د اړخ ورته ګوري، د خپلې کورنۍ په نفع، یا که د حکومت په چوکاټ کې ورته ګوري، د خپل حکومت په اساس باندې موږ تعبیروو. نو زموږ په پښتني ټولنه کې له کلونه له ډېر کلونه راپاره شو دا خبره عامه ده چې ځوانان احساساتي وي، ځوانان ګرځېدلي نه وي، ځوانان دنیا نه وي لیدلي، هغوی د ژوند ترخې نه وي لیدلي، تجربې نه وي کړي. نو ځکه په دوی باندې باور کول یا دوی ته مخه ورکول د ټولنې د کورنۍ او خپل هیواد تاوان ته ملي حال ده چې دا غلطه ده.
زیار صاحب تاسو مخ کې د خاغلی صادق عاقف خبرې باوریدلې وی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د ویان د هغه کلیپونه ویډیوګانې چې خبرې شوې او خلکو سره خبرې کیږي چې وختان یا کالی داسې تنظیم کړی د وای دا د دوی شخصي نظر دی او زموږ پالیسی دغه نه ده. په دغو خبرو ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی څومره دغه مسایل رښتیا دي، واقعیت لري، نه لري، څه روان دي دا اوس؟
قدرمن هیواد صاحب، تاسو ته د بحث ګډونوالو او قدرمن اوریدونکو ته سلام او احترام. هیواد صاحب، موږ په ډیرو ځایونو کې داسې قضیې ولیدلې چې هغلته حتی د کالیو او د ګیرې په مسایلو باندې طالبان راپورته شول. خصوصا پکتیا کې زه مثالونه لرم چې دوی سلمانوی ته تللي دي، هغو ته یې توشه کړې ده لومړی ځل، دویم ځل یې په زور باندې خلک ترې جد کړي دي او له هغوی سره یې برخورد کړی ده. دلته تر ټولو دوه مهم فکتورونه دي چې هغه تر بحث لاندې ونیول شي، نو موږ نتیجې ته رسېدلی شو چې آیا طالب رښتیا هم دا کار کوي او که نه کوي. لومړی مسله دا ده چې طالب غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي. د حاکمیت ثابتولو لپاره بله داسې لاره چاره نه لري چې دوی ورځنی استفاده وکړي او هغه د خپل حاکمیت د اثبات دلیل وګرځي. نو په همدې اساس باندې دوی د ځوانانو نه په عموم کې د ټولې ټولنې نه فردي ازادي اخلي چې تر څو دا ورته ثابته کړي چې دلته زه یمه، ته که یم تب د ما د یو غلام په صفت باندې هغه چوکاټ چې زه درته ټاکم د هغه چوکاټ له مخې له ما سره یې ولس چې فردي ازادي ونه لري، نو هغه د فکر کولو او د تخلیق کولو قوه له منځه ځي. په همدې اساس باندې دوی کوشش کوي چې خپل حاکمیت ثابت کړي او د حاکمیت یو انګیزه چې دوی د استبداد له لارې د فردي ازادي اخیستلو له لارې خلکو ته ورکوي په همدې شکل باندې افاده کوي. دویم نظریاتي اړخ ده، طالب تر ډیره پورې که موږ ووایو چې دینپالی دي یا نه دا بیل بحث دی، خو دا یو واقعیت ده چې دوی لرغونپالی دي. دا چې زموږ تیر چې ده هغه دین ته یوه شیغه لري او دین ته ورنږدې وو، نو دوی هغه د دین په نامه باندې وړاندې کوي. پخوا هم زموږ خلکو د غازی امان الله خان په وخت کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودلې، خلکو ته یې فردي ازادي نه ورکوله، طالب یې نن هم نه ورکوي. نو هغه لرغونپالنه چې د هغه د طالب یو نظریاتي اړخ ده، د هغه پر اساس باندې نن طالب رجګي کې د هیوادوالو په فردي مسایلو کې دخالت کوي. په همدې اساس موږ ویلی شو چې طالبان لرغونپال دي او دوی د خاصې پر اساس باندې په اکثریت ولایتونو کې په ټولو ولایتونو کې دوی دغه عمل اجرا کړی دا اجرا کوي. یو د دوی سیاسي خبرې دي، هغه خبرې مېرمن
مننه وروسته په دې اړه وغږیږو. محمدي صاحب، په دغه سې وټولنه کې چې خلک له لوږې خپل ماشومان خرڅوي، د بدن غړي خرڅوي، عامه خدمتونه نشته، د ډېر ښوونځي نشته، روغتونونه نشته، او اقتصادي وضعیت د عامو خلکو ورځ تر بلې خرابېږي، ولې په یوې ټولنې کې هماغې ټولنې ته یا د هغې ټولنې حکومت ته دا لومړیتوب وي چې د یو چا په هغو مسایلو کې مداخله وکړي چې هغه هېڅ په لومړیتوب کې نه راځي، یا د ټولنې هېڅ مسله له هغې سره حل کېږي نه، نو ولې په دې خوا دومره ډېر تمرکز کېږي حالانکه چې کېدای شي د ټولنې ستونزې له دې کیسو سره حل نه شي؟
هیواد صاحب، لویه ستونزه په لومړیتوبونو کې ده. اوس وخت کې هېڅ د دې وزارت چوکاټ ته اړتیا نه وه، ضرورت نه وه، ځکه د امر بالمعروف مسله چې ده دا په فرایضو او وجایبو کې دي، امر کېږي او منکراتو نه بیا مخنیوی کېږي. اوس دوی ټول په مستحباتو پسې اخته دي، ټول په سنتو پسې اخته دي. سنت هغه د شي درجه سنت تا خولی نه د پسر تا شپه کریمی نه دي، زه ډېر عادي مسایل روان کړی دي. خوشبختانه افغانستان د سرویګان هیڅ د نړۍ ټول نفرزګار ملت افغانان ریوال سرویګان کې دي شوی دي او بیا هم افغانان دي چې په وخت نومز کې فرض ادا کوي واجب ادا کوي سره په دې باندې هم تاکید کې دلته د دې تاکید کول یا په فشار سره د عبادتونو په وشا کول دا یو ورکه شر دی ته وایي او کله چې عبادت کله چې یو نیک کار په دې فشار لوځ کیږي او د پاک د خدای د رضا تعالی الله تعالی رضا نه وي دا یو شرک دی ناګهانه د وزارت یا د ارګان څخه جوړ شوی دی شرک ته کار کوي یو خو که څه هم وزارت دا ځینی خبرې د خپل مسلمان شخصي بولی او دا شخصي خبرې کې د مسولیت بیا سو کخلی دا کسان چې شخصي نظرونه د وزارت له ادرس وایي بیانې وی سره کوم حساب کیږي هم یا نه دا مهمه مسله د مرتوبونه بیا هم د چي په الحال خلک فرایز وی لچانه پات کیږي کوجای پات کیږي غیر لپاره حق لري چې دای لپاره باید ترغیب وسی تشویق سی خلک توصیه ورته شي او کته په دې مسایل مستحباتو کې پسوناتو کې ته خلک زورې جبر کې یو غیر سره سپکاوي کې یو انسان حیثیت صفر کوي دا به نامناسب کار به ضرورت کار دی
ډیره مننه آرین صاحب کله چې وضعیت هغه ډول وي چې ځوانان پکې خپل فردی ازادي ونه لري هغه لومړني حقونه ونه لري او دوی مجبور وي چې نور دوی ته هر څه وټا کې حتی هغه د ظاهر تنظیم هم باید نور درته وای چې داسې وکه او داسې وکه نو کیسه کومې خواته ځي که دغه حالت دوام کوي
مطلب دې چې تاسو د پښتون غواړئ په ما د کومه پښتون څخه چې زه تاسو خلک له دې البته پیدا راوړل نه سو ان تاسو دا نه وکړل چې د طالبانو وایان د دې مونږ تر دې ادارې دې ته باندې دوی خلک نه دي تعقیب کړی یا هم د خلکو په باندې ازادي او یا هم په خصوصي حریم کې کار نه دولت نه کوي الله سي دا زما استاد احمد محمود خبر نه ده تیر شپه کوم یاست چې په بشري حقوقو د تار مختلفه البته په بشري حقوقو د تار مختلفه ادارو البته په کډر راپور نه خبره کړي دي هغه د ریسور چې او د تحقیق تر اساس باندې سي راپور نه دي په یو کې یو اشخاص نومونه ذکر کړي دي نه تعقیب سي دي د رول سي دي د ولایتونو د سوالو د هر ذکر کړي دي امدیان شنو چې په کتلو سره په بشري حقوقو د تار ادارې د جنډیا څخه د برخې معلومې هغه د پاتې شو ګسمن کارډ او یادونه او خپل راپور کې خپل ویل ته موږ ټول هغه حکومتونو چې د افغانستان په سیاست کې داخله لري د پښتنو ته چې په افغانستان کې د بشري حقوقو کارول لپاره سره یو لاس یو طالبان دي فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو نقص دي پای ته کې دي به هم دي صرف هم دي هدف لپاره تر څو دا وضعیت ښه ترل څو یو ستوي نو یو ائتلاف عمل ته کې چې دی ائتلاف کې دي بشري حقوقو نصاب نړیوال سازمان دی ورسره د خلک نړیوال سازمان دی او تر څنګه دي شکنجه زات نړیوال کې درسونه دي د تاور نورې ادارې دي تر څو دي وضعیت د نړۍ څخه په افغانستان کې وساري ان دا غیر خلاصونه ول رامنځته شول یا د بشري حقوقو ادارې لري البته ول د وکاسان نومونه ذکر کړی هم شو د نسمه راپور کې ځای ورکړي خو ځکه چې دا یو څو ول حساسونه ول یا حساسونه پر اساس باندې می راپور جوړ کړی دی د ورته دارو څخه وختونه کړی تر څو د حالات وساتي البته د حالات وزاري او کوم شخص نن تاسو په خپل طرف سره کومه ټولنه کې چې دا ډول محدودیتونه موجود دي د کزیار سب څخه داونه او تر هغه ته د خلاقیت قوا زمونږ دي ځوانان د پېسي یو حالت د څه او طرف کې دي چې دا هغه ټولنه په اونو زندان باندې بدلېږي یو دا بل دا چې کله ته په جبر باندې یا په زور باندې په او چا باندې ته مانی هغه لنګ محالې وي هغه دایمي نه وي نو دا د شي ک یو ساده مثال د ربر خاصیت لري ته کله د ربر څومره سره کش کې کنه ته ربر باندې فشار راوړي د زور په وسیله کشه بغیر چې جنگ خاصیت لري نور نور سیدر د خپل حالت ته راځي. نو ته که څوک فورس کوي یا نو باندې فشار راوړي نو تر څو ستا د خوښې مطابق عمل وکړي نو هغه دې باعث کېږي چې د تاسو نه شتون کې هغه شخص بېرته خپل عمل ته وغورځي. یعنې که ته کله چا په زور ډېره پرېږدې هغه د خپله ډاره پرېږدي ولې که چې نه لرې ته خپل حالت ته ورګرځي. بل افغانستان څه کم څلوېښت میلیونه نفوس لري. ته که په هر یو کس پسې وګرځېږې او نو دا خو څلوېښت میلیونه نفر نورو ته اړتیا ده. بلکې ځوان د دې تشویش ولري د دې نه ډار ولري چې زه طاقت کېږم صرف زما د جامو د سټایل په خاطر زما د ګیرې د ویښتانو سټایل په خاطر دا شخولۍ مې ونه رسولوي خاطر باندې یو سره دا تشویش موجود دی چې زه به والله په راتلونکي سټاپ کې یا په راتلونکي چک پاین کې د دې سره مخ کېږم. نو کله چې ژوند تر دې حده سخت وي نو ډېره ځوانه جامې دا ته منسې درلی ځوانه تا ته د څېړنګ وطن لغاړی دی تا ته راتلونکی در لغاړی دی ته د زده کړې دا سمه ډله ځوانه نه شي کېدلی. او بل دې خصوصا دا څنګه د امر بالمعروف همدغې البته کرنې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لس کاله حکومت کړی. هیڅوک دا نه شي ثابتولی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لس کاله خپل حکومت کې یو څوک په دې خاطر لاس راګرځولي چې ستا لومړی یا پټی باندې رسه ځکه چې پټی یو کلتوري مسله ده. هیڅوک چې په دې خاطر لارې نه دي راګرځولي چې یو ګیره دی البته ګیره دی نه وایي د ګیره کم کړي یو څوک لار نه راګرځول دا تمامه معنا د ځوانانو تنګول دا باید بهتره زره وګرځي تر څو موږ د کارونه لرو.
مننه زیار صاحب. تاسو مخکې وویل چې حکومت غواړي مثال خپل حاکمیت ثابت کړي ځکه دغه مسایل ته مخه کوي. خو فکر کوي ګټه شته د حکومت ته په اوږدمهال کې مثال که په ټولنه کې په یو کور کې دغه ډول محدودیتونه وضع کېږي یا د حکومت لخوا وي ګټه به څه وي دوی ته هم کورنۍ ته هم حکومت ته؟
هیواد صاحب لومړی مسله دا ده چې موږ د حاکمې ډلې یو سیاسي اړخ ته وګورو او بل عملي اړخ ته. په سیاسي اړخ کې دوی لومړی ورځې دغه خبره وکړه چې زموږ عمومي عفو ده، مګر عمومي عفو یې موږ ولیده چې تر کومه ځایه پورې عملي بڼه درلودله او په څه ډول باندې وه. په دغه شکل باندې د امر بالمعروف دغه فرمان دغه حکم چې حتی وزارتونو ته صادر شوی دا تیر ورځې ما د نجونو د هلکانو د دفترونو د بیلولو په تړاو باندې عامې روغتیا وزارت ته یو مکتوب ولیده. د دې تاوانونه په نهایت کې ډېر زیات دي. تر څو مبارک علي وایي هغه وایي چې چیرته په یو نظریاتي سیستم کې ښوونیز نظام موجود ولري دغه ښوونیز نظام یوازې منشان روزي، یعنی منشان په دې معنا چې دوی به تر یو چوکاټ لاندې کار کوي، دوی هیڅ خلاقیت نشي کولی، نوی شی نشي اختراع کولی. د جمهوریت یو ښوالی له عمارت سره چې موږ یې بیانوو هغه دا دی چې په جمهوریت کې موږ ته د نوې ستونزې لپاره نوې حل لارې ټاکلی شو، د هرې نوې ستونزې لپاره موږ کولی شو نوې حل لارې او نوې چوکاټونه وټاکو. مګر په عمارت کې دلته چې کوم چوکاټ ټاکل کېږي موږ به د هغه چوکاټ له مخې مخې ته ځو، یعنی موږ هیڅ نشو کولی له هغه چوکاټ نه ووځو. دا ډېر
زیار صاحب پوښتنه مو دا کړې وه چې مثال حکومت ته ګټه څه ده؟
حکومت ته ګټه په اوس کې دوی چې فکر کوي زما په اند باندې دا دی چې د حاکمیت ثابتوي، دوی نور هیڅ دلیل نه لري، دوی بله داسې قوه نه لري، یعنی داسې علمیت نه لري یا داسې څه نه لري په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په سیاسي برخه کې چې دوی په هغه باندې کار وکوي او خلک په باندې راټول کړي، یعنی خپل حاکمیت پرې ثابت کړي. دوی د حاکمیت د اثبات لپاره بل څه نه لري او را وړاندې کېږي په دې شکل باندې غواړي خپل خلک تر جبر لاندې ونیسي. یعنی حکومت چې نظریاتي اړخ لري علمیت یې کم ده، دوی بل دلیل نه دی ورپاتې، هم دغو دلایلو نه استفاده کوي او خلک خپل حاکمیت لاندې راولي چې د دې تاوان ګټه خو یو ځل نشته، تاوان هم ولسته پراتلونکي کې خپل هم حکومت ته دی.
مننه محمدی صاحب. د روسي کې ځینې داسې عکسونه هم خپاره شول، ځینې ویډیوګانې چې په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو ویښتان قچه شوي دي. ستاسو په نظر کله چې د یو ځوان په سر کې لیکي تیریږي، خپل هغه ځوان ته کوم احساس ورکوي، کوم فکر ورکوي، او نور ځوانان له دغه حالته څه اخلي، څه فکر ورکولی شي؟
هیواد صاحب، دلته یو مسله د خپل سروې ده، پرنده چې د رسمي بیانې د رژیم دا وایي چې شخصي حریم ته موږ درناوی لرو، خاص ادارې دي چې هغوی خپل مسؤلیت چوکار کې باید تعزیرات وکړي. نور داسې خپل سریانې دوی نه مني، او څوک چې د دې په اصطلاح چا چې سرغړونه کړې هغوی ته سزا هم ورکړې ده، البته دوی وایي. خو دا دوه ځوانان په دغسې وضعیت کې درې آپشنه لري، درې لارې لري. یوه لاره دا ده چې یا به مقاومت ښیي، مقاومت امکان نه لري، یا به وطن پرېږدي چې دا ډېر زیات خطرناک ده، ځکه دغه ځوان ظرفیت دی د افغانستان چې ټول دنیا چې نامي دی، یو یوازنی ظرفیت چې نور دنیا نه زیات لري هغه د ځوانان دی. موږ د ځوانانو ډېر قوي کتله لري، 50% زیات موږ ځوانان لرو. دا کتله زموږ لاسه وځي، او په دغسې وضعیت کې چې حتی تر کاناډا، تر اروپا، تر ټول زیات اروپایي هېوادونو د افغانستان د ځوانانو لپاره دروازې خلاصې کړي دي، او هر وخت دوی غواړي چې دا ځوانان جذب کړي، دلته کاري او بشري قوه له افغانستان نه وباسي. د مغزونو فرار یو لوی ستونزه ده. دا که هر نظام راځي، که هر رژیم راځي، ځوان دوی ته پکار دی، دوی ته ضرورت ورته لري، په خپل سر یې نه شي کولی. دوی یو نظام چلوي، نظام د یو لاک دوه لاکو ملایانو، قاریانو، یا د دې ټیپیکل طالبانو تر وسه کار نه ده. دلته د هر مسلک خلکو ته ضرورت دوی لري. نو دغسې پابندیانې چې راځي، محدودیتونه چې راځي، ځوانان بله لار نه لري. کله چې ساحه تنګیږي، دوی فشار لار وګوري، او د فشار د کمېدو یوازنۍ لار ده چې وطن پرېږدي، ولو که دا لار هر څومره سخته وي. درېیمه تر ټولو نه خطرناکه، فلحال امکان کم دی خو تر ټولو نه ډېر خطرناکه ده، چې دا خلک یو بل مسلح ګروه ته وړي. اوس متاسفانه افغانستان یو دغسې وضعیت دی چې دلته هر وخت د یو وسلوالې ډلې د جوړېدو هغه فرصت جوړ وي، هغه زمینه مساعده وي. دا خلک چې کله د ځوانانو دومره زیات سو استفاده ظلم ورسره کېږي، محدودیتونه پرې وضع کېږي، د دې درې امکان شته چې دا خلک سبا د مقاومت په نوم یو کومه بله وسلواله جبهه جوړه کړي، کوم ستر نړیوال ترهګري ډلې ته یې واوري، یا د داعش لیکو لپاره دوی یو تیار په لاس باندې استخدام شوي بشري قوت داعش بیا په لاس باندې لري. نو ځوان طبقې سره ډېر مسلحتي طالبان لپاره، د رژیم لپاره چې دوی سره مصلحت کوي، دوی وزغمي. او که دا هر یو لارې ځوان انتخابي طالب او د نظام ته، د رژیم ته تاوان رسي، نو دا اوس د طالبانو پورې تړلی چې دوی څومره زغم برداشت څخه کار اخلي. تر ټولو مهمه مسله د شخصي حریم مسله ده. انسان په هر څه باندې معامله کوي، چې خو شخصي حیثیت منیس کله معامله نشي کوي. کله چې دنه ویښته کټ کیږي، ویښته پرې کیږي، د دې انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، له هغه نه بیا ویډیو کیږي، هغه بیا خپري کیږي. د دې حیثیت یوازې د دې کس حیثیت نه خرابوي، د فامیل، د دې ملګرو، د دې شبکه چې دی کې فعال د کار کې، ټول سره بدنامیږي. دغه بدنامي هیڅوک نه غواړي. دا عقده زیږي، او دغه عقده یو وخت راوځي. دغه صبر نور نه کیږي، یو وخت راوځي، او دا متاسفانه د بد انتشار به دا کوي. نو دې رژیم لپاره ډېر غټه حوصله پکار ده، غټه سینه پکار ده، چې ځوانان سره ډېر زیات محتاط لاړ شي. دوی سره د دوی دغه کوم اولیتونه چې دي، د دوی چې کوم ارزښتونه دي، د دوی چې کوم ضرورتونه، هغه باید په پام کې ونیسي، ځکه دا حساسیتونه په پام کې ونیسي. دا رژیم ځان ته په خپله یو بل مشکل سازي، او خپله به ځان زوال خواته بوځي.
مننه آریان صاحب. محمدی صاحب او زیار صاحب وویل چې دغه کوم محدودیتونه چې په ځوانانو وضع کېږي، یا دغه سې چلند ورسره کېږي چې ویښتان یې کچه شي، یا مثال نور ځینې داسې چلندونه د دوی د شخصي مسایلو په اړه ورسره کېږي چې هغه مناسب نه ګڼل کېږي، عقدې زیږوي، او دا کار یا مثال کېدای شي ځوانان له وطنه لاړ شي، یا هغه وقته سبب شي چې د انتقام ولاره چاره وګوري. کله چې دا کارونه تاوان کیږي نو بیا ولې کیږي؟ آیا فکر کوي دغه د تیرو شلو کلو د جګړې وقته د هغه وقته سړول کیږي؟ کنه فکر کوي داسې و اراده شته چې باید حاکم او محکوم موجود وي په ټولنه کې، یعنی ټول د یوې سطحې خلک باید نه وي؟
البته زما فکر باندې دې پوښتنې ته مشخص ځواب لنډ وایم. دا کار د دوو دلایلو په خاطر کېږي. لومړی دا چې طالبان البته خپل هر کار د ثواب او نصاب خاطر باندې وړل دوی دوی وایي چې موږ د ثواب له خاطر ته په دې باندې نسکشي خدای ورمن خوشاله. نو دوی که ځوانانو باندې محدودیتونه وضع کوي، که د چا په قصي حریم کې کار ولري، د ډېرې د ثواب په خاطر باندې کېږي. دا چې دا کار ثواب ده کنه پیغام همبار شو کړ. او دویم یو ډول د فشار د عالي په توګه باندې دا ځوانانو سره دا فور کېږي، کارول کېږي. نو دا کار د دې لپاره کېږي د بیرته په خپله د طالبانو له خوا نه رسنیز کېږي، تر څو نور ځوانان په دې خبر کې چې په څوک د دوی خلاف ولو که د دوی د اصلاح خاطر هم یوه خبره وکړي، له هغوی سره ورته عمل کېږي. مثلا په خوست کې د ځلان په نوم کوم هلک سره چې یو وړاندې کوم عمل ترسره شو، هغه بیرغ لپاره پوسټ کړی و د افغانستان د ملي بیرغ لپاره ټولنیزو رسنیو کې. هغه هلک نیول کېږي چې هغه باندې ویښته کمیږي په ډېر توپینامیزه ډول باندې متاسفانه. دبیرته جامدې هلک عکسونه په خپله د طالبانو له خوا نه په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. موږ خو نه تخپلولی ساتي، ځکه چې که د دوی د اجازې دا کار څوک وکړي نو جوړو سره ورته عمل ترسره کېږي. نو دوی دا کار ځکه وکړي ځکه په خپله رسنیز کړ تر څو نورو ځوانانو ته واضح پیغام ورسوي څه چې دوی وایي، څه چې دوی د ځوانانو غواړي. ځوانان باید هغه سي وکړي، ځوانان باید هغه سي واوسېږي. نو تر ډېره دا کار په نورو ځوانانو د فشار راوړلو له خاطره کېږي.
مننه زیار صاحب. فکر کوي چې لکه څنګه چاریان صاحب وویل، دغه کارونه د فشار راوړلو په خاطر کېږي یا د په ځوانانو کې د ویرې خپرولو په خاطر کېږي چې نور ځوانان خبره انتقاد ونه کړي او هغه سې ژوند وکړي څه ډول چې ورته ویل کېږي؟ فکر کوي چې دغه لاره کار ورکولی شي چې مثال ځوانان وویرول شي، وډارول شي او دوی د یو محکومه ژوند خواته یوړل شي؟
مننه هیواد صاحب. نه هیڅکله نه. که چیرې موږ تاریخ ته وګورو، له شپږمې پیړۍ نه را په دې خوا کله چې د روم امپراتورۍ له منځه لاړه او په اروپا کې د کلیسا واک شروع شو او کلیسایي نظریه پلی شوله، له هغه را دې خوا تر دیارلسمې او څوارلسمې پیړۍ پورې حتی موږ هیڅ عالم نه لرو چې په دغو وختونو کې د اکتشافات کړي وي. ګالیلا چې د حتی ډېر اکتشافات هم کړي وو، بیا هم د کلیسایي نظریې چې ټوله ټولنه نیولې وه او حاکمه نظریه وه، د هغې له ویرې نه شوی کولی چې خپل د اکتشافات وړاندې کړي، له هغو منکر شو. دا د طالبان چې په دې ډول باندې غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي، د حاکمیت لپاره نور دلایل نه لري، دا تر ټولو یو ډیره ټیټه لاره ده، یعنی یو ډیر ټیټ سویشته. د دې پر ځای چې دوی په نورو لویو اقتصادي مسایلو باندې تمرکز کړی وای، په سیاسي مسایلو کې د زغم قوه زیاته وای، په هغو باندې کار کړی وای، دوی ډیر کوچنی کوچنی مسائل راونیول چې دغه کوچنی مسائل د محمدي صاحب د خبرې پر تایید باندې عقدې زیږوي، چې دغه عقدې په راتلونکي کې خپله د نظام لپاره ډیر زیات زیان لري. لومړی بحث دا دی چې طالب خپل کوم لباس دی یا خپل کومه قیافه ده، کوم ډول دی کالي و کوم لباس کاری، دا خپل دی په اسلام کې نشي ثابتولی چې دا د اسلام یو برخه واوسیږي. دا چې دوی لرغونفال دي، مګر پخوا دغه ډول لباس کاوه، نو په هغه اساس باندې دوی دې باندې ډیر تاکید کوي چې دا وشي. البته ما چې مخکې یادونه وکړه چې موږ لرغونې ژوند یو اندازه د اسلامي شیغه لري د خپل ثواب هم کې ویني. د دې ځانونه نهایت په نهایت کې ډیر زیات دي چې خپل حکومت یو داسې ټولنه دی لکه څنګه چې دوی غواړي ټولنه د خپل حاکمیت لاندې په دې کوچنیو مسایلو باندې راونی شي او په دې شکل باندې وساتي د حکومت ضعف ثابتوي. هغه وخت چې انتقاد وجود ونه لري، فردي ازادي وجود ونه لري، حکومت نشي کولای نوښت رامنځته کړي. او کله چې انتقاد ونه شي نو او نوښت رامنځته نشي، هغه یو فلج نظام ده. دا هغه ستونزې دي چې فراتلونکي کې به نړۍ چې په کوم حالت کې روانه ده، لمګ ډیره تیز روانه ده، موږ وروسته یو. نو ادي اقل چې موږ لږ سم ورنږدې کېدو او یا مو دیغو لته دیغو اکتشافات نه تقلید کاوه، هغه تقلید هم وشنې حاکم ډل لمګ اخلي او خپل یو لرغونفالی رائج نظریاتی سیستم چې کوم دی غواړي هغه چوکاټونه کې موږ را بند وساتي چې دا فلوی کې خپل د نظام لپاره د ژوند ټولې ولې نقطه ده.
بحث تر ډیره په کالی او په ویښتو متمرکز خو غواړم زه د خبرو د ازادي په اړه هم وغږیږو چې څومره اوس شته. د محمدي صاحب که تاسو راته ووایئ چې دغه روان وضعیت لکه په دې مسلې څومره تاثیر کړی، ځوانان وسایا کولی شي هغسې ډاډه وغږیږي، خپل نظر بیان کړي، انتقاد وکړي که نه دا حقونه هم اخیستل شوي؟
نه متاسفانه څوک دا جرات نشي کولی هغه څه چې د ده په زړه کې تېرېږي، هغه څه چې د په مزغو کې تېرېږي، دا جرات وکړي چې هغه د مطبوعاتو پر وړاندې یا د رسنیو پر وړاندې یا په خپل سوشل میډیا د اکاونټونو له لارې یا په عامه ځای کې د خپل نظر بیان کړي. ځکه د دغه نظر د اورېدو زغم لا نشته، د ځان کلتور بیخي صفر ته رسېدلی دی. دوم رژیم دا کوشش کوي چې ټول ځوانان ټول خلک د دوی ته ورته فکر وکړي، د دوی په څیر لباس واغوندي، د دوی په څیر فکر وکړي، د دوی په څیر لومړیتوبونه ولري. دا متاسفانه نه کېږي. تېر شل کلونو کې افغانستان کې بېلابېل هېوادونو دلته مؤسسات فلم مرستې وي، نن د بېلابېل فکرونو هم رواج شوي دي او په دغه فکر کې ځوانان تربیه شوي دي، روزنه یې لیدلې ده. نو دلته د بلابیل فکرونو یو ټولګه تر اخلي، هغه یو دم ختمی او یو فکر یو انسان ته پچکاری کوي او بیا له هغه نه دا تمه کوي چې ستا ورته فکر کې دا ډېر زیات سخت کار دی. نو اوس د ځوان لپاره دوه لارې دي، یا فرار دی او یا خاموشي ده. له دې نه ورخوا ته بله هیڅ لار نشته. که هر کله دی د خپل نظر د وړاندې کېدلو کوشش کوي، ډېر کله سو تفاهم رامنځته کېږي چې رژیم چارواکي د ده دا خبرې په هغه معنا په هغه نیت په هغه مطلب نه شي اخیستلی، برداشت هم هغسې نه وي لکه څنګه چې یو کس یې وایي. نو د اورېدونکي او د ویونکي تر منځ دلته هم یو ګیپ مس انډرسټینډینګ یا سو تفاهم وي. دومه مسله دا ده چې ډېر کله ځوانانو ته داسې کتل کېږي چې دوی څه وایي دی ټول ناسم وای. دغه ناسمه کلمه د پاساس یا تعریف دی کلمې داسې دی چې دی یو خاص محدوده تعریف دی چې بیا هم یو طالبانی تعریف دی لپاره وړاندې شوی دی چې پاساس دی چې دا ناسمه کلمه هم د نظام په خلاف ده، هم د فتح او د جهاد برکتونو د شهیدانو د ارواحو په خلاف ده، هم د دې یو بهرنۍ ایجنډا ده، هم تبلیغاتي کمپاین لري. نو مختلف باندې قتل کیږي. بل مهمه مسله د ملي امنیت مسله دی، یادې چې دا ملي امنیت ته خطر ده او ټولنیز نظم ته خطر ده. د ملي امنیت موضوع ټولنیز نظم یا اسلامي ارزښتونه دا کوم دي چې یو تعریف شوی شان نه دی، دا ټول یو ذهني واقعیتونه دي چې خلک څنګه دا تصور دي، کوي څنګه دې تعریف پیدا کوي، په کومو محدوده کې دا تعریف وي. یو شی به تاته ملي امنیت خطر بلل کېږي، ته وایې چې دا د وطن د سلامتیا لپاره خطر دی، په ما لپاره هغه نه ښکارېږي. نو دلته لومړیتوبونه یا فرق یا د تعریفاتو کې فرق شته چې کوم شی تاته مهم دی، ماته مهم نه دی. نو چې که ته دا توقع د یو ځوانه کوې چې ستا په ته ورته فکر وکړي، دا ناممکنه ده. نو ځوانان ډېر کم فرصت اوس دا لري یا هېڅ فرصت دا نه لري چې دوی د خپل نظر ښکاره کړي. یا خاموش دي او یا چې کله نظر خبرې بیانې سره نو دوی مجبور شي د وطن ترکی سبا دې ته د خپل نظر د خپل فکر بیانولو وجنه کوم خطر مواجه نشي.
اریان صاحب تاسو د محمدی صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې په ډېرو مواردو کې ځوانان هغسې نظر نسي ورکولی، خبره نشي کولی. که تاسو د خپل حالت په اړه راته ووایئ چې کله مو چې دغه ازادي درلوده یا فکر مو کول چې څوک د خپلو خبرو په اړه یا د هغو پوسټونو په اړه چې تاسو یې په ټولنیزو شبکو کې کوئ څه نه درته وایي، او بیا یو داسې حالت هم راغی چې فکر مو کولو که دا خبره وکړئ کېدای شي ستونزه درته جوړه سي، د دغو دو حالتونو په اړه راته ووایئ چې تاثیر یې په تاسو څه و؟
نمبر څو د وینا د ازادي په اړه باندې د نور ملګرو د خبرو په تای دی، اوسې زفه کومه نه چې کله چې حالات بدل شول په افغانستان کې د افغانستان جمهوري دولت سقوط وکړ نو لیکن ابد صرف البته یوازې په لومړیو دوو میاشتو کې له افغانستان څخه زر تنه خبریالان وتلي ول، یعنې هغه افغانان خبریالان ول خارجي هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په دوه میاشتو کې زر تنه خبریالان د هیواد تلل دا واقعا لویه فاجعه ده، ځکه دا زر تنه خبریالان د افغانستان په تدریسي سهولتونو کې ویشل شوي ول، په تدریسي سهولتونو مختلفو ساحو کې دوی فعالیتونه کول. په یوه ساحو کې چې تیرېدل هغه دوی لولس پورې شروع کړل، دوی نه د چا جاسوسان ول او نه هم حاکم دولت ته کوم تاوان رسېده، بلکې ګټه یې دولت ته دا وه چې دوی د خپلو خانانو خبرېدل او واقعا دا غسې خبرېدل چې په ولس ډېرو سیمو کې روان دی او ولس په خوندې له شکل ډېره لویه فائده وه. او دوه میاشتې وړاندې چې کوم راپور بیا خپور شوی دی د رسنیو د ملاتړ د نړیوالې ادارو د خونېدو وایي چې په افغانستان کې اویا فیصده رسنۍ بندې شوي دي، یعنې په سلو کې اویا. دا واقعا ډېر لوی تعداد دی، ډېر لوی شمېر دی. اکثره ولایتونو کې اوس رسنۍ اصلا فعالې نه دي. مثلا یو متره رسنۍ به که د یو ولایت په کچه باندې خبر خبرنګار درلود اوس ویزون په کچه هم نه لري، نو په ولایتونو کې چې څه خبرېږي اصلا کابل نه ترې خبرېږي، پایتخت نه ترې خبرېږي چې څه روان دي. دا واقعا ډېر لوی فاجعه دی. او ورپسې د ونډه د ازادۍ البته محدودیت خپله طالبان اکثره خبریالان دې شکایت کوي چې طالبان له دوی سره معلومات نه شریکوي، ځکه دوی اوسني دولت کې محدود شمېر البته وایندیان لري، هغه هم صرف په ځانګړو وختونو کې کله چې دوی خپله خوښي رسنیو سره معلومات شریکوي.
بالکل مشخص پښتنه مو چې تاسو کړې وه غوښتل مو په همدې اړه راته ووایئ چې تاثیر یې په تاسو څه و؟
تېر دولت کې چې موږ ته مناسب ښکارېدل د هېواد او ټولنې په ګټه راته ښکارېدل، هغه هم خپرول له خپل فیسبوک او ټویټر او نورو رسنیو څخه د یو نیم رسنیو کې مازادې خبرې هم کولی شي، ولې کله چې نظام بدلېږي نو متاسفانه موږ هغه څه لکه څرنګه چې مخکې خپرول اوس نه شو خپرولی، ځکه دا به د دې نه وي چې نورو ملګرو سره یا نورو افغانانو سره چې زموږ په شان باندې عادي سیاسي یا هم مدني او دینپني حقوقو فعالینو له اوس سره څه وسول هغه له موږ سره مکې نه لېږي. سمګونه ځوانان تعقیب شوي دي خپلو فزیکي پوسټونو په خاطر، متاسفانه متاسفانه ځینې حتی وجب شوي دي. مثلا په هلمند کې دوی ځینې نوي یادونه تاسې کولی شئ، هغه شاید د فیسبوک د دوه کرښې لیکنې په اړه باندې په یو انتقاد و په اوسني حکومت باندې یغه له خاطر هغه تعقیب شو د هلمند صدره موضوع کې له کوره البته ورکېږي، دوه درې ورځې ورکو بیا دا د ډېرې شکنجې بېچاره حق رسېږي افره کزر یو سپور رواني حکومت سره یې ګوندل. نو کله چې حالت تر دې حد مخفت للی چې نو فکر وکړ چې څنګه وسوک چې چې په ذهن کې وي د ټولنې د اصلاح په خاطر باندې، حتی د ټولنې د اصلاح په خاطر باندې ویل کېږي، ځکه ورته برخلیک سره دوی هم مخکې للی.
مننه زیار صاحب، که راته ووایه چې تر دغه ځایه په عواملو او په پایلو وغږېدو د حل لاره څه ده، یعنې ځوانان په دغه وخت کې څه ډول تعامل باید وکړي له دغو شرایطو سره، له دغو محدودیتونو سره؟
هیواد صاحب د لومړی خو خپل حکومت ته پکار ده. حکومت باید هغه د حاکمیت زغم ولري. تر ټولو مهمه دا ده چې په طالباني نظریاتي سیستم کې کوم چې دوی لري یوه ستونزه، تر ټولو لویه دا ده چې دوی ټول خلک هغه ډول غواړي لکه دوی چې دي، اما په اوسني عصر کې دا یو ناممکن کار دی چې نړۍ په پوسټ ماډرنیزم باندې کار کوي. تر پوسټ ماډرنیزم ته په مخته طریقو باندې کار کوي چې د ژوند د روشونو لپاره وټاکي، اما طالب لا هم غواړي چې خپل لرغونی نظریاتي سیستم په موږ باندې حاکم کړي. د طالب مشران چې د دوی په ټوله یو لوی اسم لداده چې مشران یې د زغم حوصله نه لري او کشران یې بیا انتقاد نشي کولای. ځوانانو ته فکر دا چې دوی په اوس وخت کې لکه سیستماتیک مختلف شي ډیرو هغو مسایلو ته چې دوی ته ستونزې ایجادوي له تیر شي. زه خپل داسې لملګرو چې اول اخلم نه هتا داسې ملګری پیژنم چې دی ولسمشر په یو انزور پوسټ کولو باندې ورشي بندیان شوی دي. یعنی چې داسې برخورد کیږي، دومره یو څوک شکنجه کیږي، نو نه د پکار چې علي اقل هغه خپل خبره په ډاډه ځله باندې وکي. په سیستماتیک ډول کار په کار دی چې د څنګه ملګری په دې باندې آگاشي، خپل نظر یې غته انتقال شي په پردي ډول باندې نور ملګرو ته تر سوچي هغه د ډاډه ملګری وي، د اعتبار ملګری وي، له سره خبره شریکه شي. اما په کل کې د ځوانانو لپاره په کار دی چې دی اوس وخت لپاره چې مناسب تر ساتي نه دی له هغو خبرو ډډه وکړي چې طالبان له دې سره پې عکس العمل ښیي. د اوسني حاکمې ډلې تر ټولو بله لویه ستونزه دا ده چې دوی فکر کوي چې د دوی هر کلن اسلامي ده، او که څوک انتقاد هم کوي نو دوی ته داسې ښکاري چې دغه د دیني ارزښت انتقاد ده. ممکن خو په حال دا چې دا داسې نه ده. دوی یوه سیاسي ډله ده، سیاست کوي په ټولنیز اصولو کې، په سیاسي مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې. کولای شي ولس په دې انتقال وکړي چې تر څو د دوی حکومت هغه نیمګړتیاوې او خامیانې لري چې هغه یې ډکې شي. خو دا چې دوی ته هر خپله کړنه اسلامي ښکاري او اسلامي صیغه ورکوي، په دې باندې ځوانان ځوري ځوانانو لپاره په کار ده چې په سیستماتیک ډول باندې د ملګرو د آګاه کولو لپاره کار وکړي، د هغو د پوهولو لپاره کار وکړي.
مننه محمدی صاحب، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، څه کول پکار دي د دغو ستونزو د حل لپاره؟ هم د حکومت لاړ خبره څه وشي چې ځوانان د نظام په وړاندې، د وطن په وړاندې د بیگانګۍ احساس ونه کړي، یعنی دا ډول یو احساس رامنځته نشي چې له ځوانانو د نظام او مالکیت، د نظام او وطن د مالکیت هیڅ واخیستل شي، او داسې یو فکر رام شي چې ګنې هر څه زموږ په واک کې دي، تاسو باید زموږ په خوښه ژوند وکړئ، او نور نه دا نظام ستاسو دی، نه دا وطن ستاسو دی. د دغه فکر او د دغه حس ته ختمولو لپاره څه کول پکار دي؟
هیواد سره تر ټولو وړاندې ځوانانو مسؤلیت دا دی، د دوی د خپل امنیت مهم دی، د سر خوندیتوب یې مهم دی. هر څوک هر چا ته هر وخت په هر شیبه کې مختلف فکرونه راځي. دوی به ناخوالې ویني، دوی به ډېر زیات مشکلات ویني روزمره ژوند کې، نو په ځای دی چې د هغې د اظهار وکړي، تا باید زغم وکړي، تېرې کړي. دوهم، هر کله که انتقاد کوي، د انتقاد نیت باید تل اصلاحي بڼه ولري. یو ته انتقاد کې په یو ستونزه باندې هغې ستونزې د حل لارې نقطه لري، هغه حل لارې ستونزه نه کوي قابل د عملي کېدو ده یا نه ده، یا حکومت هغه ظرفیت لري چې دغه ستا پیشنهاد یا ستا حل لاره مشکل شي. خو که یو طرفه پیشنهاد اعتراضات وي، انتقادات وي، او موخه یې هم تخریب وي، د عامه ذهنیت مغشوشول وي، دا هم د دار کوم کړنه دي ځوانانو د سر د خوندیتوب خطر کې اچي. نو یو څه ځوانانو ته پکار ده چې دغه نقطو ته فهم وکړي. دوهم، حکومت طالبان اوس حکومت ته ودی یو ډلګې نه دي، دوی اوس په غرونو کې نه دي، دوی اوس په کلیو کې نه دي، دوی ښار ته راغلي دي، نه دي یو نظام تمه کیږي. دوی دنیا سره د اړیکې جوړولو غوښتنه کوي، خو دوی باید اول په داخل کې خپل ولس سره، خپل ځوانانو سره د اړیکو جوړولو هڅه وکړي، ځکه داخلي مشروعیت د نړیوالو مشروعیت اساس کیږي. کله چې ته زغم د خبرو بیا اورېدونه لري، د انتقادونه لري، نو ته پوهداري څنګه کوې؟ ځکه طالبان دا یو باید خوشبینه واوسي چې څوک انتقاد کوي، او دغه انتقاد نه باید د اعظمي مثبته فایده واخلي، ځکه دغه انتقاد دی چې له بیرون د سیستم نه څوک انتقاد کوي، او په داخل د سیستم کې مشکلات او ستونزې ته اشاره کوي. ځکه څوک چې په سیستم کې داخلي هغه ته د خپل ټول سیستم روغ کاری کوي، روان کاری کوي، سالم کاری کوي، ځکه دا په خپل په سیستم کې دوه کله لکه یو بهرنۍ یا تماشوین چې بهر مورته ګوري سیستم کې اعتراضات نه یا ورته ګوته کوي، دا بد نه تاسو خبرې سیستم د اصلاح لپاره باید طالبان دغه انتقادات لپاره فرصت زمينه برابر کړي. دا اوس هم د ځوان سره ډېر زیاتې اصلاحي برنامه شته، ډېر زیاتې اصلاحي پیشنهادات شته چې وړاندې کی مشکلات ویني دغه لپاره د حل لارې شته، خو ویره د سر ویره ده، هم د وهلو ټکولو د بندي کېدلو ویره ده چې دغه ځوانان یې سار نه کړي. طالبان باید د خلکو ته قیمت ورکړي، دا ورکړي چې تاسو د کهاره اصلاحي وختنه وی پیشنهاد وی انتقاد وی موږ منو نور نو وطن نور دی وس نه لري چې تخریب او د ذهن مخشوشول او د خلکو را پرولو لپاره کار وشي. نور که طالبان هر څنګه دی به بیت لاس ورک شي چې مخکې سره لار شي، د حل لار سره پیدا شي. او ټول نو مهم دی هغه مسولیت له ځوان زیات طالبان چې دی اوس خلکو حاکمانو نه دی، خلکو سره باندې حکومت کوي. نو که چیرې ځوانان سره ظلم کول راو بچول وهل تکول د غوښ فکرې به احترامي یوازې د دې لپاره چې خپل حاکمیت وکړي او خلکو دار واچي، د خلکو غبونه چوب کی او خلک حضور محکوم کی، دا د حل لار نه ده. د هیڅ مداري نه کده چې د خلکو رضایت حاصل کړي. د خلکو رضایت هل تاسو کله چې د خلکو نه واوري د غوښ غوښتنې، د غوښ ضرورتونه، د غوښ انتقاد، ځکه دا اوریدل چې دی د خپل انسان ته دا هیڅ ورګي چې ولا زموږ ته اوریدل کیږي، سماغه تاثیر لري، یو څوک شته چې ما ته اهمیت راکړي، نو خپل دغه نظام دغه چوکاټ برخه کې غیر اساس مالکیت راجوندي کیږي. ټول زیات مسلک به هم رژیم ته اړول کیږي چې دوی به دې شي تفاهم وکړي.
مننه آریان صاحب، د خبرونې په ورستۍ کې تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې څه باید وشي چې مثال د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ونه شي، یا که به کله خبره کوي دغه مخه ونه نیول شي. مثال وايي منتقدین مفت مشاورین دي، چاته ولار ورخی یو خامی ورخی چې دا سم کی، نو په دغه منځ کې له دواړو اړخو څه ډول یو تعامل باید رامنځته شي چې کیسه بیا سپکاوی ته وهلو ته او تقابل ته لاړه نه شي؟
البته د دې لپاره ممکن نه هلار افغانستان کې زمونږ هغه قومي سیستم ته یو ډول ورګرځېدل دي، ځکه حکومت هم تقریبا همداسې کوي. نو کوم ځوانان فعال ځوانان خپلې سیمو کې فعالیت کوي، ټولنیزې رسنۍ له لارې نه، او یا هم د نورو ممکنه لارو څخه د سټیج له لارې نه، یا راټولېدنې له لارې څخه. وایي چې په کار کې په خپل سیمه کې د ملکانو سره، قومي مشرانو، سپین ږیرو، علماو سره دغه موضوعاتو په اړه باندې بحثونه یې زیات کړي، او که البته وایي چې قناعت ورکړي موږ به نفوذ اشخاصو ته، همدغه به نفوذ اشخاص کولی شي د ځوانانو او د سیمه کې په سیمه کې د حاکم حکومت له غړو سره یو ډول منځګړیتوب رول ادا کړي، او کومې ستونزې چې نجونې دي تر یو حد، البته که پوره هم نه تر یو حد حل کېدلی شي په دغه لاره باندې، ځوانان د په کار د منفذ اشخاصو سره په خپلې سیمو کې وغږېږي، او دوی د ته وهڅوي چې له حاکم حکومت سره ډیالوګ رامنځته کړي. خو په دې برخه کې لکه څنګه چې ملګري ځوانان وکړه، د ځوانانو ډېره غوښتنه نه شي کېدلی، ځکه منطقي هم نه ده، کنه غوښتنه لري چې کېږي چې په دغه کلاس کې، او په دې کې ډېر مخ یا ډېر سترګې دي چې حاکم حکومت ته ورګرځي. نو حکومت ته په کار دي چې له رسنیو ولس سره په وخت معلومات شریک کړي، ځوانانو ته اکټیو دی ودري، په چک پوینټونو باندې دی، د لباس په خاطر باندې، د ویښتانو، د ویرې په خاطر، د وخت مسایلو په خاطر باندې دی، ځوانانو ته تحقیر یې لري، تنظیم دی، د خلکو خصوصي حرم لکه موبایل د دې نه چک کوي، حتی دی وکړي تمام معنا ته د ځوانانو د فرار مخه ونیسي. ځکه ګورې څوک په خپل سیمه کې ستاسو خلاف باندې خبره کوي، او ته په یوه باندې فشار راوړې، ته فکر کوي چې دا سره کې له وطن نه ووځي، نو دا به حلار یو دغه لبان د وطن باندې درته وځي او دغه دماغ خلا کرغي دا به تاثیر نه کی نه نه نن په باندې ټول رسنیو له برکت دنیا دی او کلی حاصل کوي الله تعالی ته تو برکت هغه سړی چې په خپل کلی کې د طالبانو ته خلاف نه کیږي کاغه له هوا دوی زغت څو چند خطرناک عوامل دي چې ما له مخې دا ونه کړل چې رسنیو باندې دی په لټه کې خبر اعلان نشته او بیا هم نړیوالو بنسټونو ته موثق او دقیق اطلاعات ورسیږي حتی دغه کسانو چې تعقیب شوي چې رسیږي نوم د پلار نوم ولایت او سوالین مکمل ادرس هر څه ورسیږي او بیرته همغه نړیوال بنسټونه په طالبان باندې لاندې قرضې څخه په استفادې د فشار هڅه کوي نو دا قطن د هلال را نه دا د طالبانو حکومت لپاره ډېر خطرناک خبره ده دته په کار ده چې ځوانان ته کې وړل نه یو چې په فارم باندې کې چې ځوانان ځان ورته محفوظ احساس کړي او دا که تاسو چې دا نه وځل نو موږ ته کې دي وړیا یا مخت مشاورین دي د دې لپاره چې خاله دا تاخلي مننه
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې د خبرونې د پای شي بي دي ل خپل درنو ملمنو خغلی داوود محمدي افضل زیار او خغلی ګولولي آریان څخه ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته ل تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې د مووري ده تر بلې ونې خو وخت تر ته غواړم خوشاله اوسې
دا زمون سیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن هي پاکي وبغواړي وینا وینا دغواړي جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي جنگ ستڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ ستڑے دے زخم خوب اڑے دے سول ستارات لغواڑی سول ستارات لغو سول ستارات لغواڑی سول ستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی